ستړي مشي دا مشالې ډیو دی د دوو بجو په دې خبرې غړې کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه منې د خبرو لپاره تر دې خبرونې کې انیس اجمل مرسته کوي او په دې خبرونې د سر موضوع د جاني خېلو هغه احتجاج دی چې د خلکو چې حکومتي مهلت نن ختم شو او دوی به اسلام آباد ته ځي. د دې تر څنګ یو شمېر نور کورني او سیمه ییز مطالب را سره هم شته او د خبرونې په وروستۍ نیمه کې درته هرم بچه هنري ګړی په تکراري توګه وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې د انیس اجمل نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د بنو د جاني خېلو پر لټوال وای کنن یو غختنی او نه منل شوی اسلام آباد ته د احتجاج لپاره ورسی. د بلوچستان مخالفه ګوندونو د حکومت خلاف احتجاج ته د دوام ورکولو ویلي او مرکچیان په ویانا کې د ایران اټومي تړون پاړه بیا خبرې پیلوي. د خبرونو تفصیل لتیرو یوشت روز راهیسی په پرلت ناس د جانی خلو خلک وای کترنن ماخمه له حکومت سره مذاکراتو نتیجه ورنکړه غوښتنې و نه منل شوې. نو دوی به سبا اسلام آباد ته په احتجاج ورشي. په پرلت کې شامل ملک مویز خان نن مشال ریډیو ته ویل چې دوی د مه په درشمه د وشل شبي یو ځای مشر ملک نصیب خان د قاتلینو گرفتاری او په سیمه کې د وسلوالو پر ضد بې توپیره کاروایی غواړي. الته پولیسو بیا ویلي چې ردی وژنې پلټنې پیل کړې او پرلتوالو ته حکومت جرګه هم ورلېږلې ده. د بلوچستان مخالفه ګوندونو د حکومت پر ضد احتجاج روان ساتلو او په بودیجی د بحث په غونډه کې د برخې نه غستو پریکړه کړې ده. پرون ماخام د اسمبلی په غونډه کې مخالفه ګوندونو دا هم ویلي تر څو چې حکومت ورته د انتخاباتي حلقو لپاره پوره بودیجه نه وي ورکړي احتجاج به تر هغه روان وي. بلخوا تېره شپه په کوټه کې د مخالفه ګوندونو د غړو خلاف مقدمه هم درج شوې. په مقدمه کې تور پورې شوې چې مخالفه ګوندونو د جون په 13مه په اسمبلی کې په پولیسو حمله کړې خو مخالفه ګوندونه لا په دې اړه څه نه دی ویلي. البته د بجټ پاړه د جون په 19مه د خزانه وزیر میر ظهور بلدی ویلي و چې په بودیجه کې زیات پام د مخالفه ډلو حلقو ته شوی. د سیند صوبې چارواکي وایي چې د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې نن د کرونا وایرس ویکسینو د کمی له وجې ټول مرکزونه تړلي. د سیند وزیر اعلی مراد علي شاه پرون په یوې خبري غونډه کې د ویکسینو د کمی پړه په وفاقي حکومت واچول او ویل چې صوبایي حکومت یې په خپل خوښه له نړیوال مارکیټا ویکسین اغستو ته پرې نه خوت. په پنجاب کې هم د ویکسینو د کمی خبر ورکړل شوی خو د پاکستان وزیر اعظم د صحت د چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان په ټویټر لیکلي چې نن به ورته له چین نور ویکسین ور ورسیږي. په پاکستان کې د کورونا وایرس ته کنټرول کمی ادارې د جون په 19مه تر یوې غونډې وروسته رسنیو ته ویلي چې په دې ملک کې د دغې وبا زور په کمېدو دی او د پخوا په پرتله کم کیسونه مخې ته راځي. د دې وجه د خلکو احتیاطي تدابیر کول ښودل شوي چې پکې له یو بله فاصله د ماسک کارول او ځانونه پاک ساتل شامل دي. بلخوا د کووید 19 وایرس په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې نور 20 کسان مړه شوي دي او په دغه موده کې د کورونا وایرس نور 979 مثبته کیسونه ثبت شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا په طالبانو غږ کړی چې د افغان ملت له وژنې د لاس واخلي او د انتخاباتو له لارې د واک کې شامل شي. نوموړي پرون په کابل کې په یوې غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د روانو جګړو ذمهوار ځکه طالبان دي چې هغې د نوموړي د سولې پرله پسې بلنې نه دي منلې او جنګ ته یې زور ورکړی دی. هغه زیاته کړه چې طالبان باید د افغانانو سره د دښمنۍ او دوستۍ ترمنځ یو انتخاب وکړي.
طالب د دې جګړې مسؤول ده. موږ سوله غوښته که سیاسي د حل لاره غواړي سبا راسې انتخابات ومنه. موږ ویلې سبا انتخابات ته تیار کړه. هیڅ ډول مشروعیت د دوی د جګړې دپاره نه ده پاتې سوی او که قدرت غواړي خو لاره د ولس رایه ده.
طالبانو تر اوسه پورې د ولسمشر غني د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي او نن مرکچیان د ایران او نړۍ د شپږو هیوادونو ترمنځ 2015 کال د تړون پړه په ویانا کې خبرې بیا پیلوي. په داسې وخت کې چې په مهمو مسئلو د اختلافاتو رپورټونه دي استاسي د تړون د بیا بحالې لپاره یو وار بیا د خبرو بل پړاو پیلوي. دا خبرې له اپریل راهیسې روانې دي. د فرانس د بهرنیو چارو وزارت د جون په 14مه ویلي چې په مهمو مسئلو اختلافات لا هم موجود دي. امریکا په 2013 کال کې له دې تړونه ووته خو ایران، روسیا، چین، فرانس، برتانیا، جرمنی او اروپای ټولنه اوسم د تړون برخه دي. د خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ته وګي خبرو درته زمونږه همکار یعنی ساجمل وړاندې کول د دې خبرونې د سر راپور ته ورزو د بنو جانی خیلو پر لتوال اسلام آباد ته د تک تیاری کوي دوی ویلي نن د اتوار ورځ هغه مهلت ختمیږي چې حکومت ته ورکړی وو او که نن هم مذاکرات کامیاب نشي نو دوی به د پارلمان مخې ته پر لت ووهي دا خلک له تیرو یوویشت ورځو راهیسې په احتجاج دي دوی د هغه ملک مړی هم د ځانه سره ایښی او له خښبلو یې ډډه کړې چې د مئی په دیرشمه وژل شوی وو دا پر لتوال په سیمه کې امن او د وسلوالو پر ضد پرېکنده کاروایی غواړي عمر وزیر یې نور حال راکړی
د بنو جانی خیلو پر لتوال وای کنن ماشامه پورې مذاکرات کامیاب نشول نو سبا پلان لري چې خپل پرلت اسلام آباد ته وغځوي د پرلت دوه منتظمین عبدالرحمن وزیر او ندیم اسکر نن مشال ریډیو ته وویل چې د جانی خیلو مختلفو قبیلو خلک راغونډ شوي سلا شوي ترانسپورټ او نور بندوبست نیسي ماشام پس به آخري پریکړه کړي که مذاکرات کامیاب نشول نو اسلام آباد تا خپل پرلت غزاوی د جون په اتلسمه نیټه د خیبر پښتونخوا ترانسپورټي چارو وزیر شاه محمد وزیر پرلت ته ورغلی وو او د امنیت په برخه کې ورڅخه د عملی اقدام لپاره دوه ورځې وخت غوښته وو چې نن د اتوار په ورځ هغه پوره شو د جانی خیلو یو مشر ملک مویز خان وایي چې مرستیال کمیشنر او نور چارواکي وړاندې هم مذاکراتو ته ورغلي دوی غواړي چې هغه واکمن ورسره خبرې وکړي چې سبا بیا څه پریکړه وشي دا عملي کولو اختیار ولري
هغه مخکې کې ممیش درنا کړې و او مې سره کې مې پیسې لا شوې د جاني خیل کوم غوړي چې په هغه د عملي شي مې درته تنوستي پښتو کنا کل دا وی چې خدای زوره ورده یا کومه زوره ورده نو په شرط د حکومت غور پکړې وای مې سره نوستو مې سره کیسې کړې وای ټول زو به ویل وای ټیپ ته مې سره ډیپټي کمشنر صاحب غلای دی چې مې په پر نه خون نشتا خو مې شي کې مې مطالبه دو هغه کمیر نن دیتا ورا ولا کی خو بیا دینه پیرا خو نه دو بیا مې چې ثبوت مې بیا کښنی بیا دا سم مساله جوړیږي په دنه دا شانه چې دا مساله چې کین د دې غړ ذمہ وار خل د چارو شي مې سره کښنی
پر لتوالو سره د بنو ځلی انتظامی چارواکو په وینا په وار وار خبرې شوه د دوی غوښتنو سره سم چې د مارچ میاشتې حکومت لخوا شوه لیکل تړون ژمنه د عملی شي دا غیر ډاډ ورکړل شوه دا دوی غوښتنې به پوره کیږي او اختیار لري یو لوړ پوړی امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل خپله نامه واخلي نن مشال ریډیو ته وویل چې پر لتوال د خپل مشران وټاکي له چا سره هم چې دوی لیدل غواړي او ډاډ غواړي ورسره به یې کېنوي د ده په خبره حکومت چې کومې ژمنې کړې په هغې کې سنجیده دی عملي کولی به شي پر لتوال وای حکومت ته په مارچ کې د سلور ځوانانو تر وژنې وروسته ورسره د سیمه امنیت په اړه کړې موافقه عملی کړي د ځوانانو او ملک نصیب چې د مئی پر درشمه نیټه وسلوالو وژلې لا یې مړې نه دی خښ کړې په وژنه کې ککړ کسان دی ونیسي او سیمه کې امنیت عملی کولو په موخه دوی د حکومت عملی اقدامات لیدل غواړي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته په بلوچستان کې د اپوزیشن ګوندونو غړو احتجاج کړی وو او اوس داسې راپورونه دي چې د هغوی پر ضد باندې اف آی آر درج شوی دی په دې اړه باندې د کوټنا زموږ همکار ایوب ترین دا راپور رالیږلی
په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف جماعت ویلي دي چې دوی به نه یوازې د اسمبلی د روان سیشن بایکاټ کوي بلکې د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال خان په ضد به د تحریک عدم اعتماد راوړلو تیاری هم نشي دوی د خبره تیر ماښام په کوټه کې د یوې غونډې وروسته یو خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت کړې ده پر دې مهال د جمعیت العلماء اسلام صوبایي صدر او د قومي اسمبلی غړي مولانا عبدالواسی وویل چې دوی د بلوچستان د راتلونکي کال لپاره وړاندې شوی بجټ رد کړی دی او چې کومه ورځ حکومت د بجټ منظوري ورکوي نو په هغه ورځ به حزب اختلاف په کوټه کې احتجاج وکړي
موږ جواب ساتو چې دا مذاکره څنګه کوي خو راځو د زموږ مطالبې کې نه هک ولې خدای در سره وګورې کم اس کم موږ احتجاج پوه ته یش دي جمهوریت تور مې یش دي چې باید دا غلط روان دي بلوچستان کې د غیر منتخب خلکو ته پوندونه ورکول کیږي او د بلوچستان خزانه ضایع کیږي پر لاندې ستنه پر باندې ستنه د جاب ستنه پر بل ستنه باندې نو موږ سره هیڅ قسم رابطه نه لرو
پر دې مهال حزب اختلاف زیاته کړه چې صوبې اوسنی حکومت سلیکټډ دی او د دې خلاف به د تحریک عدم اعتماد د راوړلو لپاره حزب اختلاف خپلې هلې ځلې پیل کوي. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او میګون سره تړاو لرونکي د بلوچستان پخوانی صوبایي وزیر تعلیم او دریم زیارتوال وایي چې د دوی تحریک به د اوسني حکومت تر خاتمې پورې روان وي.
دلته جمهوری روایت پایمال، دلته درې کاله د صوبې خزانه د خلکو د جیبو برخه جوړي، دلته ترقیاتي کام په درې کاله کې پرمځکه وجود نه لري، دلته لوټ کسوټ جاری دی، دلته حکومت د خلکو منتخب نه دی، دا سلیکټډ دی او مسلط دی. اوس نو د دې ګردو خبرو خلاف زموږ مجلس دا دی چې دا سلیکټډ حکومت دا زموږ د ولس مسایل حل کولای نسی، دا قابلیت نه لري، دا صلاحیت نه لري.
خو بل پلو ته د جون په 19 نیټه د پوسټ بجټ د وړاندې کول پر مهال د بلوچستان د خزانه وزیر میر زور بلیدی د حزب اختلاف د تورونه یو ځل بیا رد کړي او ویل دي چې په راتلونکي بجټ کې د حزب اختلاف والکو ته زیاته پاملرنه شوې. په کوټ کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت هغه زیاته کړه چې په راتلونکي کال کې به 5000 ځوانانو ته روزګار ورکول کیږي او دغه ډول د مزدورانو لپاره د کومک په نامه 2000 روپۍ فند جوړ شوی دی. دغه ډول تیر شپه په بجلی روډ تانه کې د حکومت له لوري د حزب اختلاف د ولس د اسمبلی د غړو په ضد مقدمه در شوې ده. په دې مقدمه کې د حزب اختلاف د اسمبلی پر غړو تور لګېدلې دي چې هغه د جون په 13 نیټه نه هوازي په اسمبلی کې دننه لټخري جوړ کړی وو، بلکې پر پولیس یې برید هم کړی دی. دغه ډول د اسمبلی وشیان ته زیان رسولی دی، خو پولیسو تر دمګړی پورې څوک نه دی نیولی او نه هم د حزب اختلاف له لوري تر اوسه پر دې باندې څه عکس العمل را ښکاره شوی دی. دا مقدمه په داسې وخت کې در شوې ده کله چې د جون په 13 نیټه د کوټ په سیوه لاین تاڼه کې د حزب اختلاف له لوري و پولیسو ته د اسمبلی د یاد شوي پیش په اړه د حکومت په ضد د مقدمې درج کولو درخواست ورکول شوی وو، پر هغه درخواست باندې تر اوسه عمل نه دی شوی.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یا ویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 شپته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکه کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
اوبیدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ستاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. د خیبر پښتونخوا د کال 2020 او 2021 لپاره په خپل کرنی بجټ کې د قبایلي ضلعو لپاره د ترقیاتي پروګرام په مد کې 100 ارب روپۍ مختص کړي دي. خو د یاد ضلعو نه منتخب د اپوزیشن غړي وایي چې دا رقم صرف تر اعلانونو تر حد پورې ده او کله هم زمشو ضلعو ته مختص کړل شوي فنډونه نه مصرف کیږي. خو حکومت بیا دا تورونه ردوي او زیاتوي چې د نورو حکومتونو په مقابل لکه یو واکمن تحریک انصاف ګوند د یادو سیمو د ترقۍ په لړ کې مخلصانه رویه لري. په دې اړه نور تفصیل د یو وړې د مینه پس د کال 2020 او 2021 لپاره په کلنی بجټ کې د خیبر پښتونخوا سره د زمشو ضلعو لپاره د مرکزی او صوبایي ترقیاتي پروګرام قومي مالیاتي ایوارډ د بهرنیو ادارو لخوا د مختلفو پروژو په مد کې 199 ارب روپۍ مختص کړل شوې دي. د جون په 13 د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه د کلنی بجټ وړاندې کولو پر مهال په زمشو ضلعو کې د هغو پروژو تفصیل په ډاګه کړو د کومو لپاره چې دا رقم ځانګړی شوی دی. د زمشو ضلعو د ټولو لویو روغتونونو حالت ښه کول، په باړه کې اقتصادي زون، د خیبر درې اکنامیک راهداري، باړه ډیم، مومن ډیم، مومن ماربل سیټي پروجیکټ، افغانستان سره په کوډا لکه په تورخم دروازه د ټرمینلونو منصوبه، په باجوړ کې د سپورټس کمپلیکس منصوبه، د سیلګرۍ د زونونو منصوبې، د برنګ ټنل منصوبه، کورم تنګي ډیم منصوبه شامل دي. د مرکز لخوا د 50 ارب روپو د ترقیاتي بجټ سره سره که نورو صوبو د NFC برخه چې 15.5 روپې جوړی غیرا کړه نو دې سره به قبایلی دلی نور هم د پرمختګ په لور روان شي. بلخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوی د 2020 او 21 میلادي کال د کلنی بجټ دستاویز کې د قبایلی دلو لپاره 103.9 روپو مختص کولو شمیره ده. خو د زمشو زلو پارلیماني استازی وایي چې د دوی د سیمو د پرمختګ لپاره چې کوم رقم مختص شي نو حکومت هغه عمره فنډونه نه لګوي. د مومندو قبایلی دلینا د صوبایي اسمبلۍ غړي نثار مومند د جون په 19 له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل پارلیمانی استادو د دوی پسیمو کې د بنیادی صحی تعلیمی او نقل و حمل د ډانچی د نشټوالي او د ولس یو شمیر ستونزو ته د حکومتي پام راګرځولو په مخه د صوبایي اسمبلۍ د سپیکر مشتاق غنی د ډایس مخې ته احتجاجي پرلت وهلی و. په دغو کې یو د شمالي وزیرستان د ولس استاذ میر کلام هم و. د جون په 19 د مشال لیډو سره په خبرو کې نوموړي د صوبایي اسمبلۍ بجټ د لفظي جادوګرۍ په نامه وبللو او زیاته کړه
د لفظونو جادوګری وانو اغه نه دا شای کلیر دی کنه چې په کاغذونو کې په اعلانونو کې او په مالی کار کې بیا ډیر فرق دی. اوس و ټوریزم ته د سیاحتي غته ډیر پیسې خښوي دي خو د خلکو یاره دا ده چې دا د قبایلی علاقې په ځای باندې کېدای شي چې په د کلام او په دې وطنونو باندې ولاګي د وزیر اعلی صاحب په خپل حال کا کې د 10 روپې مونږ دا وایو چې مانو اند د لګیدل په کار وي.
خپل خاصو به حکومت د پوزیشن او دمشو زلو د استادو لخوا د ځانګړي کړل شو فندونو د نه مصرف کولو تورونه ردوي. د جون په 19 د مشال لیډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی محمود خان ځانګړي سلاکار او د ورغدو زلینا حکومتي غړي غزن جمال وویل
تقریباً اٹول 100% پیسے مونگا دیر کالم لگو لیوی بیا سا کالم سا سونا پیسے مونگتا ملاو شوی دی آغا با اٹول زمونگا سا کم دی پدی ترکیاتی بجٹ بزم مونگا انشاءاللہ اٹول استعمالی
دا پیندوشتم آئینی بدون لمخا ریاست دا صوبی دا نور زلو دا برابر ترکیاتی حیثیت پا مخا دا لسکلن ترکیاتی پروگرام پا مد کی زمشو زلو لپارا دا سالانہ 100 روپو او دا NFC وارد دا 3% کلنی برخی 40 روپو ورکولو جمن شوی وی. خود دریو کالو تیری دو باوجود دا غجمن رقم قبائلی ولستا نده ورکل شوی.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنه ہو دا ما خام تر شپگو
تاس مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورزو کراچۍ ته. په پاکستان کې د کورونا وایرس واکسین کم شوې دي تر ټولو ډیر کمې په سند صوبه کې مخې ته راغلي چې لامل یې نن د جون په 16 د واکسینو مرکزونه تړل شوې دي. خو وفاقي چارواکو ویلي چې همدانن به ورته له چین څخه نور واکسین ور ورسي او د واکسینو بیا کولو لړۍ به تر یو څه ځن نه وروسته بیا پیل کړي. نیاز علي خان د کراچۍ نه تفصیل راکوي.
د جون په 19 د سند صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه په مشرۍ د کرونا وایرس د څارنداري ټاسک فورس په غونډه کې دا پریکړه کړې ده. د غونډې وروسته د سند صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه په یو خبري غونډه کې ویلي چې موږ سره د واکسینو کمې راغلي. د جون په 16 با په صوبه کې د واکسینو لګولو ټول مرکزونه د یوې ورځې لپاره بند وي.
همنه بډي کوشش کی چې خود واکسین منګایې.
دی وایي چې موږ ډېره هڅه وکړه چې واکسین په خپل واخلو خو وفاقي حکومت موږ ته اجازه را نه کړه او اوس زموږ حالات دا دی چې موږ سره واکسین خلاص شوی دی. مرکزی حکومت څه کوي موږ د دوی په فیصلو نه پوهیږو. دلته واکسین نشته نو موږ مجبور یو چې د واکسینو مرکزونه وتړو. خو اوس مهال دا مرکزونه د یوې ورځې لپاره تړلې شوې دي. راتلونکي پریکړه به وروسته وشي. بیا هم مرکزی حکومت ته وایي چې څومره زر کېدای شي نو واکسین دی روغوړي خو په دې اړه بیا د وزیر اعظم عمران خان د روغتیا سلاکار ډاکټر فیصل سلطان د جون په 19 په خپل یو ټویټ کې ویلی دی چې دا واکسینو پاړه ستونزې را مخ ته دی خدا به ډیر زر حل شي. هغه په خپل ټویټ کې لیکلی دی چې د جون په شلمه با نور 15,50,000، د جون په 2 با 15,00,000 او د جون د 3 څخه 1.5 پورې با نور 10 to 1.5 لک ویکسین هیواد ته راشي او په 3-4 ورځو کې به د ویکسینو د کمی ستونزې ختم شي. د 1300 راسي خلک په کراچۍ او په نورو ښارونو کې د واکسینو ستنې لګولو لپاره روغتونونو او مرکزونو ته ځي، خو دوی ته ویکسین نه میلاویږي. د جون په 19 په کراچۍ کې په 100 مرکزونه بند وو او کوم چې کولاو هلته هم په ګڼ شمېر خلکو ته واکسین میلاو نه شو. د کراچۍ په ایکسپو کې د ویکسینو ورکولو غټ جوړ مرکز کې د جون په 19 حبیب الله نومي یو کس مشال لیډیو ته وویل،
18 مئی باندې ما ته فرسٹ ڈوز لګېدل او د ساینوویک پرون هم راغلی وم، هلته ډا هوجا کیمپس ته هم لاړم، هلته هغې ایکسکیوز وکړه چې یاره موږ سره 15 ورځې ویکسین نه راځي، دا 15 ورځې بعد راشي. بیا زه دلته ایکسپو سینټر ته راغلم، ایکسپو سینټر ته چې راغلم دلته پرون ټوله ورځ لین کې ولاړم، هغې نه بعد دلته هم زما کارونه شو. نن چې راغلم نن دی دا هغه مخکې ایکسکیوز کوي چې یاره موږ سره ویکسین نشته دی.
یوازې دا نه، د سن سره د پنجاب په ډیرو ښارونو کې هم په چین کې جوړ شوي ساینوویک، ساینوفارم او کنساینو ویکسین نشته او خلک د واکسینو ډومبه او دویم ستنې لګولو لپاره د ستونزو سره مخ دي او دا واکسینو نه میلاویدو په ضد د جون په 19 په لاهور او فیصل آباد کې خلکو د حکومت خلاف احتجاج هم کړی دی. دا نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر یا ان سی او سی د جون په 19 په خپل ویبپاڼه لیکلي چې تر اوسه په هیواد کې 1,20,50,000 ته زیات خلک په شپږ ډول واکسین لګولي دي او 89,000 ته زیات خلک د واکسینو یو ستن لګولې شوې ده.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته وګي اودن کو ټاکل شوی چې په خیبر پښتونخوا کې د خزو د وضعیت کمیشن زمشو قبایلی د لوته هم وغځول شي. د کمیشن مشر ډاکټر رفعت سردار د جون په 19 مشال لیډو ته وویل په خیبر او کرمه کې د کمیټیانو د جوړولو کار مکمل کړی او امید دی چې د کابینې په راتلونکي غونډه کې به رسمي منظوري ورکړل شي. د قبایلی سیمو فعالان وای دا کمیټیانې جوړېدل ښه کام ښه ګام دی، خو پکار ده چې زر دې ټولو قبایلی دلو ته وغځول شي سو د ښځو خلاف د تشدد او نورو پیښو مخنیوی وشي. ملیحا امیرزاده د موضوع تفصیل لکه.
په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د وضعیت په اړه د حکومتي کمیشن تر واک لاندې په زمشو دوه قبایلي ضلعو کې کمیټیانې جوړېدو ته نږدې شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حالت کمیشن مشر ډاکټر رفعت سردار د جون په 19 مشال ریډیو ته وویل چې روانه میاشت په خیبر او کرمه کې د کمیټیانو د جوړولو کار پوره کړی چې لا یې رسمي اعلامیه نه ده خپره شوې. خدای په خبره امید دی چې د کابینې په راتلونکي غونډه کې د صوبې اعلی وزیر محمود خان رسمي منظوري ورکړي. هغه زیات کړه
دا ډیسټریکټ کمیټې زمونږ جوړ کړی دي خیبر کې او کوم کې دې مونږ ته چې کوم ډی سی زو غنه لا غي ریسپانس امیډیټلی راکو او د نور ته هم مونږ لیکري دي خدا هغه چې دین لگا حالات بلا ټیک نه نه هغه ریسپانس مونږ ته دمر زر نه درا کړي او مونږ به دا ډیسټریکټ کمیټې هر ځای کې جوړو دې دې زیات ضرورت ته ځکه چې داخله کې کوم دې کې نه دا سفر شوی او خاص کر کې وومن ان چلډرن نو مونږ وایو چې دې چې دین مونږ مرسته وکړو په دې لا هغه ورکو او دې کې کوم حقوق دي کنه چې دې خپل حقوق باندې پوه شي.
ډاکټر رفعت سردار په دې اړه کومه کره نیټه ونه خودله، خو ویل چې د کمیټو جوړولو پروسه کې یې لزان سره ضلع انتظامیه هم شامله کړې ځکه چې هغوی پر خپلو ضلعو په ښه ډول خبر دي او هغه تکړه قبایلي کسان او خویندې په ګوته کولی شي چې د دوی کار مخ په وړاندې بوتللی شي. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حالت کمیشن په 2009 کې جوړ شو چې مقصد یې د ښځو د حقونو تحفظ کول او د هغوی خلاف د توپیري چلند مخه نیول وو. دا یو مشاورتي کمیشن دی چې د ښځو په اړه د قوانینو، پالیسو او پروګرامونو د عملي کې دو جاج اخلي او چې چرته ضرورت وي هلته د ګامونه پورته کولو وړاندیز کوي. د 2018 کال په ډسمبر کې پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک په ضلعي کچه د کمیټو د جوړولو منظوري ورکړه چې وروسته په مختلفو ضلعو کې د دې کمیشن کمیټیانې جوړې شوې. مدني فعالان، ښځې، وکیلان، ډاکټران، خبریالان او د لګکو استازي په دغو ضلعي کمیټیانو کې شامل دي. دا وخت په خیبر پښتونخوا کې د کمیشن 23 ضلع کمیټیانې فعال دي. د خیبر یو فعال ممانه افریده د سیمې د ضلع کمیټې مشره ټاکل شوې ده. هغه وایي امید دی چې هم په جون کې د کمیټې رسمي نوټیفیکیشن ورکړل شي. ممانه د جون په 19 مشال ریډیو ته وویل په کمیټه کې لدوی سره اوه خزی او یو نارینه شامل دي. ممانو ویل دوی په نه یوازې خزی له خپلو حقونو خبروي، بلکې په دې به یې هم پوهه کوي چې د مسلو په صورت کې له چېرته نه مرسته ترلاسه کولی شي.
اوس خو مرګ روش، اوس به د جرګې مرګې کیسې به نه وي. د ښځو هر لیګل هغه ته هغه اپروچ کولی شي. فاینانشل به هم موږ سپورټ کوو، موږ کمیټي ورسره، موږ سره چې د خپل وکیل دی موږ به د وکیل هم ورته موږ پرووایډ کولی شو. دغه د ښځو امپاورمنټ دپاره، دغه کاروبار د روزګار دپاره موږ مقصد دغه چې دی اکونومیکلی هم امپاور کول، او هغه ته چې دی خپل کوم حقوق دغه دی هغه برکه هم هغه چې دی خبرول، کده حیرت پنامه مرګ شي، ک په کور کې چې وال ټکل کیږي خزو سره د سمکو غولان چې وی، نو هغه د پاره خبره بر موږ سره بل اکټس او اورډیننس پاس شوی دی د خزو حقوق د پاره هغه تاسو یوز کولای شو.
د خیبر یا بفالی نه د افریده مشال ریډیو تول په قبایلی زلو کې د دې کمیټو ډېر ضرورت دی چې لپاره دوی وخت په وخت आवाज پورته کړي. دای په خبره په کار د چې د نورو قبایلی زلو ته هم غزول شي،
لکه اوسه پوری خدا چې کم دې د قبایلی زنانه چې کم دې نه आवाज چانه دی اوریدلې. اوس چې مرد شو دې پښتونخوا کې قانون لاړو، الټکی لکه آنر فلم پکې دو مصطفی باندې لګي د پیل ځل چې دې زل خیبر کې چې آنر فلم ګو شو ناغه ریپورت شولو، لکه ما کې خو به ریپورت کېدل بنا لکه داسې مسلې چې وي، نو چې کله د کمیشن وي د هلته کې کسان ناست وي د وومن کمیشن دغه اکسټینشن وي، نو داره چې بیا به د قانون سازۍ کې لکه د هغې آواز به هم پکې شاملې کې د قبایلي زنانو.
ډاکټر رفعت سردار ویل د دې کمیټیانو په جوړېدو سره به د ښځو خلاف د کورني تشدد پیښو، سوارا، غږ او داسې نورو کیسونو په کمولو کې مرسته وشي، ځکه چې هغوی به د پخوا په شان د خپلې قبیلې یا کورنۍ په رحم وکرم نه وي ناستې، بلکې دوی به کولی شي چې ضلع انتظامیې قانون نافذونکو ادارو ته رجوع وکړي او د یو سم میکانیزم لاندې ورته د مرستې ډاډ ورکړل شي. د کمیشن مشره او فعالان خوشبینی ښایي چې قبایلي ضلعو ته د کمیشن په غځېدو سره به هلته ښځې د پاکستان د نورو برخو په شان خپل حقونه او تحفظ ترلاسه کړي. د 2013 کال په مئی کې تراینی بدلون وروسته قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا برخه وګرځېدې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. خبرونې په دې برخه کې ورغلو د افغانستان ننګرهار ته. د ننګرهار د زراعت څانګې په یو شمېر ورسوالو کې چې په خوا به پکې کوکنار کرل کېدل، د بدیل په توګه د ډول ډول میوو باغونه جوړ کړي چې اوس په حاصلاتو راغلي دي. د زراعت څانګې مسؤلین وایي په پام کې لري چې په راتلونکو کلونو کې د دې ولایت په بېلابېلو ورسوالیو کې په 6000 جیربه ځمکه کروندګرو ته د میوو باغونه جوړ کړي. کروندګر هم د باغونو له حاصلاتو خوشاله دي او د زراعت څانګې له مسؤلینو غواړي چې په دې برخه کې نور مرسته هم وکړي. نور تفصیل د ننګرهار باز محمد عابد راکړي.
ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې له اوږدو کلونو راهیسې پکې زیات کوکنار کرل کېدل، خو د تیرو 15 کلونو راهیسې پکې په کرنیزو چارو کې نړیوالو مرستندوی ادارو د دې ولایت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست تر چتر لاندې په یو شمېر هغو ولسوالیو کې چې کوکنار پکې کرل کېدل، د بدیلي مشیت په توګه د ډول ډول میوو باغونه جوړ کړل چې اوس ښه حاصلات ورکوي. د ننګرهار د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس انعام الله صاحب وایي چې په دې ولایت کې په 9000 جریبه ځمکه باغونه جوړ کړي، خو زیاتوي چې دا بسنه نه کوي او په پام کې لري چې په راتلونکي کلونو کې په 6000 جریبه ځمکه د ډول ډول میوه لرونکو بوټو باغونه جوړ کړي.
تر اوسه پورې موږ تر 9000 جریبه پورې باغونه په ننګرهار کې جوړ کړي دي. زمونږ دیدګاه او دورنما دا ده چې دا تکافو نه کوي، خو دا چې خودکفایي ته ورسیږو او موږ په بعضي اقلامو کې حتی د دې جوګیو چې صادرات ولرو فعلاً نه لرو، نو ضرورت د دې شته چې موږ 6000 جریبه باغ جوړ کړو. زما په ټولو ننګرهاریانو غږ دا دی چې اقلیم مساعد دی، د کرنې اداره چې دا ژمنه ده راشي چې باغونه جوړ.
باغ لرونکي کروندګر هم له سږني حاصلاتو خوښ دي او وایي له نورو فصلونو یې د حاصلاتو ګټه زیاته ده، خو زیاتوي چې حکومت د باغدارۍ د پیاوړتیا لپاره هغه شان چې لازمه ده له کروندګرو سره مرستې نه دي کړي. په ګوشتي ولسوالۍ کې یو تن باغ لرونکی اتمر خان مومن چې په خپلو ځمکو یې د شفتالو باغونه جوړ کړي، د سګنی حاصلات خوښ دي.
کدلته باغ وکړل شي د شفتالو باغ ده تقریبا که خو روزل شي د شفتالو باغ دوه نیم لک افغانۍ پورې حاصل ورکوي. زما خپل دلته د شفتالانو باغونه چې دي ما حساب وکړو نو تقریبا دوه لکه د پاسه دوه لکه روپۍ فی جریب حاصل ورکوي. همدغسې مالټه ده لیمو دی مختلف میوجات دي چې موږ پرې اوس کار کوو. دغه امونو مان دلته موږ کار وکړو یو درې جریبه هم مې کرلي کیدی شي د دې هم ډېره ښه نتیجه واوسي.
یو تن کاریګر وایي چې پخوا به د مزدورۍ لپاره خیبر پښتونخوا یا پنجاب ته تلل خو اوس ورته په کور دننه د کار موقع په لاس ورغلې ده.
کاروبار ښه روان ده. خو بدې ځای تلو پاکستان کښې هم کاروبار کولم. افغانستان کښې شفتالو شو ورپسې ګردلان شو ورپسې الوچي شو او پرله پسې کارونه روان دي.
د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي د باغدارۍ لپاره حکومت په یو منظم پلان دوامداره کار کوي چې کروندګرو ته فرصتونه برابر کړي او تر ډیره په کور دننه د اړتیا وړ میوې پوره کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. اوس د دوه نیمو بجو د خبرونو لنډیز د انیس اجمل له اوري.
د تیرو یوویشتو ورځو راهیسې په پرلت ناستو جاني خېلو خلک وایي که تر نن ماښامه د حکومت سره مذاکراتو نتیجه ورنه کړه او غوښتنې ونه منل شوي نو دوی به سبا اسلام آباد ته په احتجاج ورشي. په پرلت کې شامل ملک مویز خان مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د مه په دیرشمه د وژل شوي یو ځایي مشر ملک نصیب خان د قاتلینو ګرفتاریو په سیمه کې د وسلوالو پر ضد کاروایي غواړي. پولیسو ویلي چې د دې وژنې پلټنې پیل کړې او پرلتوالو ته حکومت جرګه هم لیکلې. د بلوچستان مخالفه ګوندونو د حکومت پر ضد د احتجاج روان ساتلو په بودیجې د بحث په غونډه کې د برخې نه اوستو پریکړه کړې. پرون ماښام د اسمبلۍ په غونډه کې مخالفه ګوندونو ویلي تر څو چې حکومت ورته د انتخاباتي حلقو لپاره پوره بودیجه نه ورکړي احتجاج به روان وي. هلته د خزانې وزیر میر ظهور بلیدی ویلي چې په بودیجه کې زیات پام د مخالفه ډلو حلقو ته شوی. د سینس به چارواکي وایي چې د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې نن د کورونا وایرس واکسینو د کمی له وجې ټول مرکزونه تړلي دي. د سند وزیر اعلی مراد علي شاه پرون یوې خبري غونډه کې د واکسینو د کمی پر په وفاقي حکومت واچوله. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم د سرحد چارو سلاحکار ډاکټر فیصل سلطان په ټویټر لیکلي چې نن به ورته له چین نور واکسین ورورسیږي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د کنټرول قومي ادارې د جون په 19مه تر یوې غونډې وروسته رسنیو ته ویلي چې په دې ملک کې د دې وبا زور په کمېدو دی او د پخوا په پرتله کم کیسونه مخې ته راځي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا په طالبانو غږ کړی چې د افغان ملت له وجنې د لاس واخلي او د انتخاباتو له لارې د واک کې شامل شي. نوموړي پرون په کابل کې یوې غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د روانو جګړو ذمهواره ځکه طالبان دي چې هغوی د نوموړي د سولې پرله پسې بلنې نه دي منلې. او نن مرکچیان د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال د تړون په اړه په ویانا کې خبرې بیا پیلوي. په داسې وخت کې چې په مهمو مسئلو اختلافات او رپورټونه دي، استازي د تړون د بیا بحالۍ لپاره یو وار بیا د خبرو بل پړاو پیلوي.
د خبرونو لنډیز مو د انیس اجمل له اورېدو وروسته ته د هارون باچا هنري ګړی اونۍ د خپرونې وړاندې کوو. د دې اونۍ د هارون باچا هنري ګړی خپرونې میلمه مو سندرغاړی اجمل عزیز دی. دی د پنجاب په لاهور کې اوسي او هملته خپل هنري کارونه کوي. خپرونه زموږ همکار هارون باچا د زیارت په وخت په ژوندۍ بڼه کړې وه. دا وخت یې تکرار در اورو. راځئ چې واورو هارون باچا هنري ګړی.
مشال رادیو هارون بچا هنری گړای دا وردونکو هم ز هارون بچا در ته سلامونه وایم. دا ونی مو خبرونه ته سندرغاړی اجمل عزیز مل مکړه دی. دی د پنجاب مرکز لاهور کې اوسي او هم هلته خپل هنر کوي. عزیز یو شمیر سندرې ثبت او پر ټی وی چینلونو او همداراز انټرنیټ خپرې کړي دي. دا سندرې یو ورو پر هنري خبرې ورسره کوو. ستړی مشي عزیز جان، خبرونه ته ډیر خراغ لی او مننه چې مونږ ته وخت راکړ.
ډېره مننه خوشحاله سي بادشا صاحب. اول تاسو سلامونه، بیا د مشال راډیو چې څومره کارګري دي ټولو ته سلامونه احترامات، او زه تاسو شکریا ده کوم چې درې کابل تاسو ګڼلم چې زه هم ملمه کړم تاسو ځان سره.
مهرباني اباد سي، ما خو ستا سندرې هغه ورځ واورې دي، بیا مې زړه وشو چې راودي غواړم چې ستا په ژوند ستا په هنر د سره خبرې وکړو. نو کول خو اوریدونکو ته عزیز جان ځان وپېژنې چې پښتونخوا کې د کم ځای څو کلن یې او د سندرو د څومره وخت شو چې سندرغاړی د خیره؟
ډیر مننه بچا صاحب. زه خو په پېښور شیخ آباد گنج علاقے کې زیږیدلې یم او هنري سره مې د دولس کلنۍ نه مینه شروع شوې ده. تر نن وخت پورې چې زما پلار خپل یو خر باب نواز و او داسې نور ټولنه بیا چې کوم دی لاهور ته راغلو، د ډېر وخت نه لاهور کې د هنر د پښتو د ژبې خدمت زه خلکو ته رسوم. او زما عمر چې کوم دی 25 دی، 25 کاله.
او د پلار چې د استادو د رباب نو نوم کې راته وخی چې هغه بیا کم ځای کې کار کړی دی او څنګه رباب غږولې دی، چا سره موسیقي کړې ده؟
هغه د ګڼ سندرغاړو سره بشماره، لکه څنګه چې پخوانی استادانو لکه استاد شاولي سره، د منور استاد سره، د سیخه خچ کم دغه سیمه سندرغاړي هغه وخت سره، هغه سره دغه ټولنه مخکې وړي، د خپل اونر مخکې وړي دی.
او نوم یې څه؟
استاد خان محمد.
خان محمد نو اوس حیات ته وفات شوی دی؟
وفات شوی تقریبا یو شکاله برابر کې وفات شوی دی.
ها، خدای دې وبخښي. نو تاسو کورنۍ لکه هنري کورنۍ ده؟
بالکل. یو زما اول زما والد سبو بیا زما نور، زما په کورنۍ کې داسې څوک نشته دی.
ها، او تا بیا چې کله غوښتل چې سندرې ووایې نو چا سره کېناستې؟ استاد دې ځان ته ونیو د زده کړې دې لچا وکړي؟
زه خو که حقیقت داسته ویم نو زه په دنیا کې د درې کسانو ډېر سخت متاثره شوی وم، ډېر زیات متاثره وم چې ما دغه ویل چې یاره زموږ د مشرانو دا خدمت کړی دی، دا په موږ باندې یو دغه لازمن دی چې موږ هم د دوی د تر مخې خبرې یوسو، دوی د خولې دا خبرې موږ مخکې یوسو، لکه استاد شاولي، لکه استاد خان محمد، او بیا تیره تیره باندې ارون بادشاہ صاحب.
زما نوم پکې هم شامل دی.
تاسو پښتو بجو ته تاسو نوم نه یاغه خو نیمګړی وی کنه.
او نه ما خو کوم تور نه کړ، ډیره مننه، خوشاله اوسې. نو تا بیا باقاعده غز دکړې دل چا وکړي، چا سره چاته شکر ورکړه، چا سره شاګرد شوی کنه؟
بچا صاحب اوسه پوری خو ما استاد شاولی اوردو، هغه ما روحاني استاد دی. زما روحاني استاد دی او دا غي څنګه غي ویل دی، هغه څنګه انداز غي کړی دا ما اختیار کړی او ما ویل دی. خو ان شاء الله تاسو مې دغه سي اراده او اختیار مې چې زما ځان ته ان شاء الله یو استاد مې نظر کې چې هغه بنې سم واغ سره به زده کوم.
ها، او ما چې تاسو ځنی ویډیو غانې کته ته په سټیج ناشې باجه هم در سره دنه باجه دې هم زده کړی دا غوولې شي؟
ا باجه مې بد ځان سره غوې شم چې خپل د جالب پوري باسم.
ښه، خپل جالب پوري باسي. سمه خبرې کوو عزیز جان. او څنګه چې ما تا ته ویلو په دې خبرونه کې، موږ خپل ملمه سره خبرې هم کوو، دغه سندرې غولي سازونه هم اوریدونکو ته ورو. نو ستاسو سندره به ورو او تر سره اوسه ته به هم ورې، موږ به ترې هم خوند واخلو، به نور خبرې وکړو. سمه ده؟
د خیر، د خیر سید ان شاء الله.
افغان سر ملګری سفر نوکا، افغان دی
عزیز جان سکول تا خونځي ته تللې زده کړې کړي دي لیک لوست کول شي کنه؟
بالکل بادشاہ صاحب تللې ما میډل کړې ده
خو
کوزه په پیښور کې
خو نو بیا اوس مطلب ټول وخت او ټول انرژي هم د هنر ته ورکوي صرف سندرغاړي دي سندرغاړي په توګه کار کوي بل خو څه دند نه لري؟
نه نه بالکل نه او الله تعالی یو غټ ماته یو غټ گیفت را کړی دی گاډ گیفت چې ورته ویل کېږي الله تعالی یو را کړی دی ماته او زه ټول خپل ټول عمر هم په دې کې تیرول غواړم د پښتنو خدمت کول غواړم.
ښه ډېره ښه ده ډېره ښه ده. او اول بیا کله و څو کلن وی اول کله داسې باقاعده تو دغه ته لاړې سټوډیو ته او سندره دې مسلکي باندې انداز باندې ریکارډ کړه کنه؟ هغه کم وخت و کومه سندره وه چا دا سره په دغه شروع شروع کې مرسته کړې وه؟
په شروع شروع کې ما ته چې مرسته کړې ده زه ټول عمر یادومه چې ډېره زیاته مرسته را سره کړې ده استاد زرولی افغان ما سره ډېره مرسته کړې ده په دې کې بالکل هغه لکه زما خو ډېر زیات شوق و چې زه وایم او زما بس او الله تعالی او زه ما وویل کنه چې الله تعالی یو گفت را کړو ما ته خو په هغه یو سکول باندې زه نه پوهېدم چې دا څنګه دغه کومه بیا الله پاک داسې ښه خلکو سره ملاو کړم نو ما دې دغه تل ضرور لاله ته چېر لاله داسې څه ګانه ریکارډ کول غواړم نو هغې خپل ما سره دا تکلیف وکړو چې لاړو زما ګانې ریکارډ کړه ما ته ویډیو دغه وکړو وی والا جوړې کړه نو زما چې څومره دا وایي دا فن چې مې رنګین دی دا ټول که معلوم ستا دی دا زما چې څومره فن دغه تاسو سره نن لګیا ما ډېر لویه فخر خبره ده چې د پښتو د ژبې ډېر لویه ګوهانه تاسو هم یې تاسو سره نن لګیا نو دا د الله پاک برکت دی او دغه برکت دی
هیله کوم. خو اوس راته دا ووایه چې دا ګوره د پښتنو مرکز خو دغه پېښور دی یا بیا کوټه ده تاسو ته لاهور ته څنګه لاړې هلته اوس ته هنر کوي نو دالته دومره پښتانه شته چې ته لاړ شي سندرې ورته ووایې او خپل ژوند یو هنرمند په توګه په لاهور غوندې د یو ښار کې وکړي چې هغه د پښتنو ښار خو نه دی که نه خو د پنجاب یو غټ ښار دی نو دغلته کله لاړې څنګه چا خبره کمې بلا هلته یوړې لاهور ته
بلا خدا سوا چې دا د ژوند کې سیوی چې زموږ خپل آلاتو چې کم دی موږ یوړلو لاهور ته راوستو بیا دلته ما ډېر وخت پورې مزدوري کوله نو الله تعالی داسې یو آواز ما ته جوړ کړی چې دلته خو بیا ډېر تاسو به ډېرې خبرې واقف چې تاسو پته دا مرکز دی د موسیقۍ کنه دلته خو بیا ډېر زیات چې کوم د سټوډیوګانې او شین او دغه ډېر زیات و زما سره ډېر زیات شوق و چې شوق مو دغسې یو ورځ زه یو مشر سره کېناستم نو هغه د افغانستان د سیمې و هغه سره کېناستم نو هغه د استاد شاولي غزل لګړی دلته که بادشاه یم خو چې ستا په تومت رنګ یم دا کوسي به پرېږدم د دې کوسو ملنګ یم چې دا مې اوردم زما په زړه باندې ډېر ښه ولګېدو ما بیا بیا دا اورېدله او ما دا یې زده کړله او دا مې زده کړل او دا مې ویلې بس دغسې چې لاړم بیا کابل ته چې کابل ته لاړم نو هلته استاد زرولی سره دغه شوم، هغه ماته لارې ګودرې وښودلې. هغه خپل کارونه کوم ډېر زیات بیزي و، خو هغه مالا ټایم راکو او زه په دې پلیټفارم باندې راوسلم ودرولم. نو چې ځکه هلته نه واپس دلته رالم نو دلته بیا خدای پاک ډېر لوی عزت راکو. دلته ډېر زیات پښتانه اوسېږي، په دې سیالکوټ کې، ګوجرواله کې، په اسلام آباد کې، په کراچۍ کې، په دې لاہور کې خاص ډېر زیات پښتانه دي. د افغانستان د سیمې ډېر خلک پکې اوسېږي، د سوابۍ د مردان خلک پکې ډېر اوسېږي. نو دې خلکو بیا ماته الله دې عزت وکړي، بیا ماته عزت راکو او د هنرمند په توګه باندې زما ډېر خدمت او زما ډېر قدر کوي.
ښه، ډېر ښه. نو دغلته ستا کورنۍ هم دا کته یوازې ژوند کې په لاہور کې؟
زما کورنۍ پکې هم ده، زما درونه ما سره دي، زما ټول فیملی په لاہور کې ده.
دا پښتانه بیا دغلته چې دي، تا وویل چې د پښتونخوا هم دي، د افغانستان کډوال هم دي، نو دوی بیا په کومو کومو سیمو کې دي؟ داسې یو ځای اوسي کنه خواره واره دي، یو یو په یو سیمه کې دي، یو کور بل کور په بل سیمه کې دي؟
همداسې ده. دلته چې کوم بیا دا کاخل خلک دي، د دوی خپل یو ځانته یو زیر خان قانوني ورتل کېږي، چې هلته ټوله کاخل پراته دي. سلیمان خیل وکی ویلک فاصله کی دی، بیا د سید کونړ خلک په فاصله کی دی، بیا دا کم چې خاص صاحب د مردان خلک د لاہور په خار کې پاتې کیږي. دا لاہور په خار کې پاتې کیږي. او نور چې دا کم د افغانستان کډی چې کم راغی، د افغانستان خلک چې کم دی پښتانه، دا په سیالکوټ کې زیات په سیالکوټ کې دي، او بیا په ګوجرواله کې ډېر زیات دي.
ها ها. نور ستا ملګری سندرغاړي، استانه مشران، یا ستا همزولي هم د پښتو سندرغاړي دغلته شته؟
نه، دلته واحد زه یوازې یو سندرغاړی چې پاتې کیږم.
ښه، دا ځکه ته لاہور ته تللی چې بس هلته ستا چا خبره دغه دی واقعي اختیار خپل بل څوک سره مقابله کې نشته.
بس رونو خو زمونږ ټول سندرغاړي چې څومره دي، ټول زمونږ رونه دي. آیا چاته لارې پته نه چې یاره دا یو کس انسان راغواړي، یا مطلب شهرت والا کان پکې شته چې کوم نور څوک زه غواړي، نو هغه هم زور ته راغواړم. که څوک د چا ضرورت دلته کان چې یاره پلانې که ځان سره موجود کې، یا مطلب مختلف سندرغاړي کرا ته چې ځان سره دغه کا، نو زه هم ورته کوم. لکه زدانه کوم چې مم زرما ټوله زما
دا کاخیل او دغه خلک ته یاد کړل، دغه پښتانه زمونږ دی، خو بیا اتړ باندې زیات مین دي، نو تبیا پروګرامونه کې خو بس دغه د اتړ سندرې بوته ډېر وایو.
ما بچا صاحب د اټرنی زما ډېر زیات ریکارډینګ کړی دی، شاه وزیر یار ریکارډینګونه ما غوښتي پاره کړی دي. ما ته بس یو کار چې ساتي هنر خو چا پوره کړی نه دی، دا یو علم دی، یو لوی دریاب دی. او دا هر سن یو 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 لکه انګور یو غنچی، نو یو یو انګور هم ته ځان سره سنبال کړی دی، چې د هر وطن خلکو ته خپل د وطن مجرور ورته کوو.
خاصه بس یو بیا موسیقي خو په تپ یوازې ځان نه کوي، نو ځان سره به زیاره د ملګری به دیوي، تبلیغ به غږی سره، څوک بر باپونه غږی، باجی او کلارنیټونه او کیبورډونه، نو دغه ډله لري، دغه ملګری ځان سره لري په لاہور کې؟
نه، دا په پېښور کې دي. چې زه له پېښور نه راغواړم ځان ته، خا تبله نواز چې کوم دی هغه ما سره خراباب نواز دا زړه ته خور نه غوړن ځانته.
تا ویل چې لاہور نه بلا و دغلته په ګوجرانوالا او سیالکوټ او نور خارونو کې هم پښتانه دي، نو هلته هم به تاسو زهي کله کله پروګرامونو ته دعوت کیږي، ملمکې دي خلک پښتانه؟
بالکل بادشاہ صاحب، لکه د دې زوین دوه زما زما سیالکوټ کې زما ډېر پروګرامونه، او کراچۍ ته بیا ډېر زیات زما کراچۍ کې زما پروګرامونه ډېر زیات دي.
لاہور خو چون مرکز دی د موسیقۍ، دغلته اول د هند نراشی موسیقي بیا لاہور ته، او دغلته دمو کی، او بیا داسې دی خو موږ خو ته راځي پیښور او کابل ته ځینو. په لاہور کې بیا څوک پیژنې دغلته چې کوم زیات پیژندلي نومیالي استادان دي د موسیقۍ پنجابیانو کې یا په سندرغاړو کې، چا سره د راشه درشه تعلق جوړ دی کنه؟
ډېر ښه، ډېر ښه ملګرو سره تعلق دی. زما چې کوم دی دلته ملګري دي، کوالان ډېر ښه کوالان دي، چې د هغې پلار چې کوم دی نو د استاد نصرت فتح علي خان سره ډېر زیات کار کړی دی، او بیا دوی په خپل کوالي مخې ته وړي، دا خدمت مخې ته روان کړی دی، خپل د ولس لپاره، خپل د خلکو لپاره، د خلکو خپل خدمت ښه جاري روان کړی دی. دوی سره سلام کلام شته دی.
اوریدونکو د اجمل عزیز دا بل سندره مو اوریده د مشال رادیو هارون بچا هنری ګړی خبرونه ده. عزیز پکې نن زموږ ملمه ده د لاهور خار را سره ده، هلته اوسي او خپل سندرې جوړوي، هلته پروګرامونه هم کوي. نو عزیز جان سندرې چې بیا جوړوي په لاهور کې جوړوي، سټوډیو ګانې خپل تشته دي کنه بیا پېښور ته مجبور چې لاړ شي او هلته کارونه وکړي؟
بالکل بادشاہ صاحب، زه پېښور ته ځم نو پېښور کې ریکارډینګونه کوم. دا چې ما غن ریکارډ کړی و دا خپل دا کې دی کلی ودان لندر اباسین سیلاب سیف شیرو دا مشر جنرال سید الله وبخي دا درته غي جوړ کړی و دا باجا غي خپل مشر جنرال سټوډیو.
او تر اوسه د سمره سندرې شمیر ته معلوم نه چې سمره سندرې به د سټوډیو کې داسې مسلکی جوړ کړی وي او بیا به خپل کړی وي، شمیر څو دی اوس؟
تقریبا بادشاہ صاحب نو دس غزو سیم نو ما کیسټیپ کیسټی چسټی ام وی هغه اغم بشمار او دا غانی حساب را ته معلوم نه سمره وی.
ها د ټیپ کیسټی دی هم کړی وی؟
د ټیپ کیسټی می هم کړی دی.
هغه کې د بس وی زیات تر بده په کیسټی غزلونه بده ویل کټپې دی ویل دي چار بیت دی ویل دي سشه دی زیات ویل دي.
ما په هغه کې چې کومه بس مختلف غزل چار بیت او د سه بغتی کې زه تر هغه ورته لوبي وي د سه مصری پکې داستان داستان نو مویل دي د چا چې په صفر مې شو چې مطلب زما د 61 ملي شو مارکیټ ته ضرورت نه هغه حساب کتاب باندې.
ها ته چې وایې چې د پښتنو خدمت کول غواړي د خپل هنر لاره نو څنګه ته یو څه د دومره کار چې دوکو یو څه ډاډه یې چې کني ستا په دې کار ټولنې ته کوم خیر رسی یا پښتنو ته کوم خیر رسی داسې بد سمو ته بیان کی؟
بادشاہ صاحب خیر خو دغه دی کنه چې لکه ګوره خلک دی اوري زمو موسیقي اوري هغه خیالي بدل وی هغه مینه مو سره ساتي نو دغه هنر دی چې د خلکو مو ضرورت نږدې یو دا هنر ته یاره لکه زمو خدمت ځای نه لیتلې ځکه لکه سوچ کوم یاره کړه دومره کار مکړه دنه شکر دې ځای نه لیتلې ولې چې لوی واړه پښتانه چې سمره دي کده لر دي کده بر دي ټول زمو عزت کوي په خلفه زمو یادوي.
نن سبا خو چوندا د انټرنیټ دور دی، د ټولنیز میډیا دور دی، ته خو به خبر یې کنه چې اوس خو خلکو سره د رابطو لپاره او بیا د هنرمند لپاره هم ضروری دی چې هغه خپل هنر غواړي چې خلکو ته ورسوي، نو هغه باید یو یوټیوب چینل خپل ولري، فیسبوک پاڼه ولري، که کولی شي په ټویټر باندې هم فعال ولري. نو ته د شیانو نه خبر یې او هغه کې کار کوي یا خپل چینل یا خپل پاڼه ځانته جوړ کړی دی؟
بالکل، زما فیسبوک پاڼه هم شته چې د سنگر اجمل عزیز نوم باندې را پاره کې ما زیاتره زما غانې باغې کې چوم، بیا زمون غانې چې ډېر کمې چې میدانی سلیل زما نو زخل په چینل کې واچوم، زما نوم باندې چینل دی او چینو دا کمې غانې دي کنه سټوډیو کې جوړې کونو، دا بیا زیاتره برادر هاوس باندې یا په سټیلند باندې مو کوشش کوو چې هغه والیو ویخیږي.
او نوې سندرې به د کله راشي چې ته داسې یې چې سټوډیو ته دې ورکړی وي، ته په غواړې چې کار وشي او بیا خبرې کړي، نو هغه به کله وي چې مخې ته به راشي؟
یو خو ما تقریبا د اختر کې وکړله، راغله په سوشل میډیا باندې، یوټیوب ته ذریعہ باندې راغله او نور باندې کار روان دی، په دې سورو کې به ان شاء الله چې هغه کلیر شو کار به وشي.
سعید نو ډیره زیاته مننه اجمل جانه، تا موږ ته وخت راکړه د لاهور نه او د لاهور کیسې درته وکړې، د خپل هنر او د خپل ژوند کیسې درته وکړې. خوشاله اوسې تا ته برس، تا په ژوند کې ستاسو د هنر په چارو کې بریا غواړو او ډیره مننه. بیا به کله ګورو چې سندرې د نوې راشي، بیا به یو ځل بیا هم راوغواړو، بیا به سره نورې کیسې وکړي.
ډیره مننه بچا صاحب، تاسو نو ډیره زیاته مننه کوم او تاسو د رادیو نه تاسو د همکارانو نه ډیر زیاته مننه کوم چې تاسو زموږ کړم، د ما لپاره ډیر یو فخر او ډیر یو دم زما د ژوند یو جالبه کیسه شو، زما یو یادګاري یو ژوند به زما نسل ته به یو خبر پاتې چې یاره زموږ مشر یا زموږ ورور یا زموږ پلار د لوی شخصیت درون بچا سره خبرونه یو.
هیله کوم خوشاله اوسې، تا ته ښه ژوند غواړو. ډیره مننه د اجمل عزیز خبرې مو اورېدې، د سندرې هم یو شمیر په پای کې د یو بل سندرې وورې خوند ترې واخلي. موږ ته اجازه ترکې د خدای په امان.
جوش ل دو ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio